د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی. په پاکستان کې د تیزو بارانونو له کبله لږ تر لږه 19 کسان نور وژل شوي دي. په خیبر کې د دینی عالمانو یوې جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکښې وي. او ایران نن هغه دوه افغان وګړي په دار کړي چې په یو 14 کې په لاس درلودلو تورن وو. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تیز باران او سیلاب لږ تر لږه 19 تنه وژلي دي. یادې ادارې بیګا پر ټویټر لیکلي چې په تیر یو شواروز کې 8 تنه په خیبر پښتونخوا او 9 په پنجاب کې وژل شوي. یادې ادارې ویلي چې په دې پیښو کې د کورونو پریوتل، د بجلی کرنټ لګیدل او په اوبو کې ډوبېدل شامل دي. د جون له 15 راهیسې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال د تیزو بارانونو لړۍ روانه ده. په دې کې تر اوسه په مجموعي ډول په پنجاب کې 43، په خیبر پښتونخوا کې 18، په بلوچستان کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې دا هم ویلي چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د تیز باران امکان دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د دینی عالمانو یو جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکښې شامل وي. د جولای پر 9 مسوي د جرګې کې ځینې ځایي دینی عالمان او کونسلران شامل وو. د مفتی عبدالرحیم په نامه یو دینی عالم دی غونډې ته ویل،
یہ متفق کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کی چرتا ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا جمنگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو ددی محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہر جس نہیں پڑھائیں گے.
د لنډی کوتل تھانی مشر ابراهیم خان په دې اړه مشال رډي تو ویل چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نسته او کچیر یو دینی عالم د چاپ واده کې ګډون نه کوي نو دا دغه خپل خوشاله ده. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند ځایي مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرانشاه پولیس تھانی یو چارواکي او د ملي جمهوري غورځنګ غړي د جولای پراتمه مشال رډي تو ویل چې عتیق الرحمن نن غرمه وسلوالو په حکیم خیل سیمو کې په ډز وژل دي. عتیق الرحمن یو فعال سیاسي کارکن او د یو سرکاري سکول استاد هم وو. پولیس وایي چې د نامعلوم وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان په هرنای او شارګ سیمو کې نن په مکمله توګه هړتال وو. د هړتال د هغې پیښې خلاف وو چې وسلوالو د جون پر 26 د زیارت په مانګې سیمه کې په سکرو بار 11 ټکونه سوځولي وو او وروسته یې د هرنایي د مرستیال کمشنر پر موټر ډزې کړې وې. له دې هړتال سره نن ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو. د هرنایي عوامي اتحاد وایي چې په سیمه کې بدامني ده. وسلوال ترې د ویلی پر سر بتغواړي نو حکومت دې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د پنجاب په سرګودا کې په یو مسافر وړونکو موټر کې نن د ګی سلندر 14 لږ تر لږه 9 کسان وژل. پولیس وایي چې په دې 14 کې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د ژغورنې د ادارې ویاند رضوان حسن ویل چې 10 نور کسان په دې کې ټپي شوي هم وو. ایران نن هغه دوه افغان وګړي په دار کړي چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیعهګانو پر یو زیارت په برید تورن بلل شوي وو. فارس اجانس ویلي محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم کتالی نن سهار په شیراز کې د خلکو په وړاندې په دار ځړول شوي دي. پر شاه چراغ زیارت په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 20 زیات ټپي شوي وو. دغه برید ذمواري داعش ډلې منلې وه. اورسته خبر د لوبو افغانستان د کرکټ په دویمه یو ورځنی لوبه کې بنگلاديش ته په 122 منډو مات ورکړه. افغانستان د درې لوبو په دې دویمه لوبه کې لومړی بیټنګ وکړ او کوربه هیواد ته د 322 منډو هدف وټاکه. د افغانستان نه لوبغاړي اوټ شو. د افغانستان لخوا رحمان الله ګربز 145 او ابراهیم زدران 100 منډې وکړې. په جواب کې د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 44 اوور کې د 100 اتیا منډو له جوړولو وروسته اوټ شو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پاکستان کې زیاتو بارانونو لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان یو شمیر خلک وایي بد امنۍ پر بیا کډه کولو مجبوره کړي دي.
خبردمنی پتی پیری تڑری نہ دوچی تو سیاسی ورکر یہ تو کاروباری ہے تو مثالی میں محکمے سارا چار کے بلکہ اور یو کاس اتنے بدمنی نہ انتہائی تنگ نہ
د تیر کال په سیلابونو کې زیانمن سوي د کراچۍ او کوټي ترمنځ لوی لار لا هم نه درغول سوي. پر دې لار سفر کوونکي وای
د پلونه خرات د دې پلو د وچ سم مشتار وخت مسلې یار وخت مش پکې ولاړ او دا کله کله د شپې مجور ورسېږي غلم پکې ولاړ.
د پیسو نړیوال صندوق په پاکستان ته د پور ورکولو په اړه ممکنه تړون ته د جولای پر 12 کتنه کوي، خو د یاد ادارې مشران تر هغه وړاندې د پاکستان له سیاسي ګوندونو سره ویني.
ایم ایف سره دا مسله هم ده چې پاکستان کې کوم واکمن و راځي، آیا هغه به دغه قرضه واپس کوي؟ د هغې د واپسۍ لپاره چې کومې خبرې اترې شوي دي، هغه مني که نه به مني؟
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د جون له 15 راهیسې د پشکال بارانونو پیل سوي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې په تیر یو شواروز کې بارانونو په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې 19 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور ژوبل کړي دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا بارانونو سیلابونو او ځمکه خویدو تازه لړۍ خیبر پختونخوا کې وار بیا مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د جولای 8 نیټې پورې ټول خیبر پختونخوا کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شنګله کې 8 ماشومان هم شامل دي. صبح کې د نو ورځې زیانونه پاړه د پی ډی ایم ای یا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویان احسان داول مشال لیړو ته ویل
تر اوسه په مختلفو واقعاتو کې چې بارانونه او لینډ سلایډینګ په دې کې د خیبر پختونخوا په مختلف سیمو کې 12 تنان چې دي دا په حق رسېدلې دي چې په دې کې 8 ماشومان دي، 2 زنانا دي او 2 ساړي دي. ورسره ورسره 21 کسان چې دي چې پکې ماشومان هم شامل دي دا زخمیان دي او د بارانونو چې کومه تازه لړۍ ده په دې کې 13 کورونو ته زیان رسېدلا ده چې سب جزوي توګه دي، سب بونډري والز دي او سب مکمله توګه دي. په دې کې کارک نارت وزیرستان دي، سوات دي او نور چې کومې دي خیبر پختونخوا مختلف سیمې دي.
په غریزو او بر علاقو کې سیلابونو او ځمکې خویدو له امله لارې هم بندې شوې وي، ولې چارواکي وایي ټولې لارې اوس خلاصې کړې دي. دغه ډول ولاړو فصلونو ته هم زیانونه اړولې دي. حکومت اغېزمنو کسانو لپاره د مالي مرستو اعلان هم کړی دی او وایي تیر وختونو کې چې به څومره پیسې ورکول کېدې د هغې نه به اوس زیاتې ورکوي او دا پریکړه حکومت د جون په 9 کړې ده. د دغه مالي مرستو باړه خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې د بیا آبادکارۍ او بحالۍ څانګې ویان تیمورلی مشال لیډو ته وایي
دوبای حکومت خیبر پختونخوا په قدرتي آفات په دوران کې چې کوم کسان په حق رسیدل یا زخمیان کېدل دا غي چې کوم پالیسی ده نو ایک ریویژنز کړي دي. قدرتي آفات په دوران کې چې کوم کسان خدا نه خواسته په حق رسی دا غي ورساته به پر کس 10,00,000 روپے ورکړي. همدغه رنګ چې کوم پکې شدید زخمیان کېږي نو هغه د بارو 3,00,000 روپے پورې پیسې ورکړي. چې کوم کسان پکې سبسټانشل انجریز خدا نه خواسته چاته راځي ایته 50,000 روپے پورې ملاويږي او دا پیسې به چې کوم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے یعنی کہ متعلقہ ضلع انتظامیہ دا باغی ویدے کا ریلیز کوي.
دے نوڑان دے با مرشوی کسانو ورساتا 15,00,000 روپے اور جوبل لپارا 2,00,000 روپے وی. پاکستان کے دا قدرتی افتونو دا نظم قومی ادارے یا این ڈی ایم اے لخوا پا ٹویٹر شریک لشے وی شمیرو تر مخا تا 15 جون مرا سے ٹول ملک کے لگ تر لگا 50 کسان مرشوی دی او اتیا سخا زیاد جوبل شوی ہم دی او دا غڑول پلزگونو ودانے ہم زیان میں نکڑی دی. دا بارانونو او سیلابونو تازہ لڑے دا پنجاب لاہور خار ڈیر اغیزمند کر دے. بلخوا موسمیات محکمې را روان شپو ورځو کې د نورو بارانونو اټکل هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ځایي دینی عالمانو او کونسلرانو یوه جرګه سوې ده. په دې جرګه کې ویل سوي چې دینی عالمان به د هغو خلکو په ودونو کې ګډون نه کوي چې د دوی په وینا د موسیقۍ محفلونه او نڅاوې پکښې وي. دا جرګه پرون سوې ده. د لنډی کوتل پولیس وایي چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نشته. د دوی په وینا که کوم دینی عالم د چا په واده کې ګډون نه کوي نو دا د هغوی خپل شخصي کار دی. فرهاد شینواری نور حاله کوي.
د خیبر ضلع په لنډی کوتل زخخیلو کې د جولای په اوومه نیټه ځینې دینی عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په مهال اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي نو د هغوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به یې بایکاټ کوي او فاتحې ته به هم نه ورځي. دې دینی عالمانو او کونسلرانو باقاعده یوه اعلامیه ولیکله او لاسلیک یې کړه او په ولس یې غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو ولیمو او د هغوی د مړو جنازو کې ګډون مه کوئ چې داسې ډول کارونه ترسره کوي. په دې موقع مفتی عبدالرحیم دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل،
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کے چھوٹا ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا تمنگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو دتی محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوښه دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر یو نیم سل کسانو پورې وه. د لنډی کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناوړه کارونه دوی په خپله هم نه خوښوي خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دې ته چې خوشحالی په ون منځ یو کلهګه موسیقي او رباب وغیرہ وی پکیم دا د خوشحالی یو ضرورت هم یو تاریخي تور هم زمو پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه. خوشحالی مونږ په دغه طریقه باندې منځو نو په دې حواله سره ذاتی توریان چې په دې باندې بندیز لګول نه یې کار په ولس کې نور ډېر ستونزې مثالې وبنشتا زنانم چې کوم د یو بوب سي یو یو دوه کیلومتره بهر وزي په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشته، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو د هغې نه پس پرې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وښود او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره یې مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ملایانو لپاره دی چې د لادرکه کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د خزو په برخه او د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډه را جوړ کړي. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي. د لنډی کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواښ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری ګړې اورئ.
په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وایي چې هلته د رواني بد امنۍ له کبله ډیر اندېښمن دي. دوی وایي د پرله پسې بمی او هدفي بریدونو خلک سخت ویرولي او ډیر خلک د کورونو پر پرېښودلو مجبور دي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم هلته په هدفي برید کې یو ځایي سیاسي فعال وجل سوی دی. دا په روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې څلورویشتم هدفي برید و چې شاوخوا ډیر ستنه پکې وژل سوی دی. عمر وزیر دې ته کتنه کړې ده.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا ډیری خلک د خپلو سیمو نه بهر په ژوند کولو مجبوره شوي. روانه میاشتې په پنځمه نېټه میرامشاه حمیدالله شهید پوستې سره ځانمرګي برید کې درې فوځیان یو ماشوم ووژل شول او درې سرتیري او لس ولسی وګړي ژوبل شول. چلس ژوبل کسانو کې یو ماشوم وروسته سا ورکړه. سیمه کې روان کال کې دغه پنځم ځانمرګي برید وو او تیر 2022 کال کې دغلته ټول نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. د دې ترڅنګ روان کال کې شمالي وزیرستان کې درویش هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دیرشو پورې ځایي مشران ځوانان پکې ووژل شول. شفقت داوړ چې میرعلي په بازار کې خپل دوکان درلود، نوموړی وایي چې دا نام نه یو هدفي وژنو د لاسه مجبوره شو چې میرعلي پرېږدي او د پنجاب په یو ښار کې یې خپل کاروبار ته دوام ورکړ. خو د کورنۍ په اړه فکرمند دی چې نشي کولی ټول خاندان له ځان سره بوزي.
وزیرستان چې داس حالات رولل چې تمکه خودکش ټارګټ کلینګ سوسو چې دې حالات رولل دلته خلک کیسيږي پندېټوبې هغه مجبور شو چې علاقې پرېښدلې ته لوړل. بلکې دمر سے حالات را دي چې میر چیرې هسې یا زون نه نور یا کوي خو د میش د وزیرستان بدقسمت یې مندي چې کمې دي هغه خپل بچي ته ویي چې زمونه پیرې لوټ شه کرک ته کوار تس نه مبت ته لکه وزیرستان نه تو ځه هغه بدم نه پتې پیرې تړلې نه دوی چې ته سیاسي ورکرې ته کاروباري یې ته مثالې محکمې سره چار کې بلکې اور یو کاس اتې بدم نه نه انتهایی تنگ ده. مطالبه کی اپ چمشت ته حصہ نه رکوي خو امن دمشت ته هم کړی.
شمالي وزیرستان کې 2014 کال کې وسلوالو زید پراخ فوزی عملیات وشول چې لکونو خلق هم ترې بې کوره شول. خو ځا انتظامی په وینا 90% نه زیات بیرته خپل سیمو ته واپس شوي. نمیر علی یو بل اوسیدون کې چې د حالاتو نزاکت په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي او غږ ریکارډ کړي، مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو فعالیتونه بیرته زیات شوي، شکارا ګرځي او خلک پنخه کوي، خلکو ته ګواښونه کړي چې عام خلک بیرته د خپل ژوند لپاره اندېښمن شوي دي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال او سیډون کې ناصر داوړ وایي چې عملیاتو پس دوه کالونو پورې مثالی امن وو خو 2013 کال نه دغلته هدفي وژنې پیل شوې. وسلوالو بریدونه د فوز او وسلوالو ترمن نشته او ځانمرګي بریدونو دوام ولرلو چې له وجې ډیری خلک بیرته وزیرستان پرې خودو ته اړ شول.
په آپریشن ضرب عزب کې اسلوالو ډلو یو غټ نقصان دا وشو چې د دوی نتورک ختم شو، خو نتورک بیا په هغه وخت کې فعال شو چې کله طالبانو سره ټي ټي پی سره د امارت اسلامي افغانستان د لورینا د هغه په مشرۍ کې امن مذاکرات لګیا شول. امن مذاکراتو په وخت کې په ټول پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې په هر ضلع کې د دوی رسایي وشوله. یو ځل بیا راغلل مخکې کا مونږ وګورو دویمه درېمه ورځ به یو خبر راتلو دوی طرف نه. اوس داسې هم شته چې د ورځې 12 ذمہواري هم دوی واخلي. که دا خبرې وي چې دا اندر نګری ده نو څوک پیسې انویسټ کولو ته تیار نه دي، بلکې خلک الټا اوزی لګیا دي چې ټارګیټ کلینګ بیا خپت جوبن سره روان دي. سکیورټي ادارو خبرو کې هغه هم ټارګیټ کیږي لګیا دي، عام رسوم ټارګیټ کیږي.
شمالي وزیرستان کې د روانې نام نه هدفي وژنو او وسلوالو بیرته فعالیتونو په اړه ځایي ولس په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت او فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویلي چې وسلوالو زید ځانګړي عملیات ته دوام ورکړل شوی. د امنیت ټینګښت لپاره شپه ورځ په هڅه کې دي. شمالي وزیرستان کې یو لوړ پوړی فوزي افسر مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو زید اقدامات لګیا دي. روزانه په بنیاد د دوی زید کاروایی کیږي. لزګونه وسلوال یې روان کال کې وژل او نیولې. د دپوینا تیر کال یې هم د غلطه ټول 102 وسلوال په مختلفو کاروایو کې وژلې ول او تر سلو زیات وسلوال او د هغوی مرسته کوونکي نیول شوي چې د پلټنو لاندې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال ریډیو ته غوړیست. د کراچۍ او کوټې ترمنځ لوی لاره د تیر کال په سیلابونو کې زیانمنه شوې وه. پر دې لاره تلونکي خلک ګوایي چې دا لاره په ډېر سیمو کې لا هم د پخوا په څیر نه ده رغول شوې. د دې په وینا د لارې د خرابې له پلوه نه یوازې له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې د شپې مهال چې د ګرمۍ له وجې زیاتره خلک له شپې سفر کوي هلته د غلو ویره هم ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د کراچۍ او بلوچستان کوئټي ترمنځ یوازینی سړک چې د کراچۍ کوئټي های وے په نوم یادیږي، تیر کال 2022 د پشکال په بارانونو کې په ځنی ځایونو کې پلونه او سړک سیلابي اوبو وړې وو. په یاد لاره د کراچۍ او کوئټي ترمنځ سفر کوونکي وایي یو کال تیر شو خو دغه قومي لارې تباه شوي، پلونه او نورې برخې لا جوړې نشوي. د کوئټي او کراچۍ په قومي لاره سفر کوونکي بلال خان مشال لیډیو ته ویلي چې زیاتره په یاد لاره سفر کوي، ناروغان د کوئټي نه کراچۍ ته بوځي. د خراب سړک لوجی ورته لوی ستونزې دي.
د مونږ اکثره د مریضان بوزو د کوټې نه غو طرف ته د کراچۍ ته، نو د وړو د لزبلی طرف ته چې دا کوم پلونه د سیلاب کې ورته تقریبا یو کال شولو، هغه له اوسه کلوټي لا تر اوسه پر مونږ شانتي خراب دي. چې ته زی ته د روډ مین روډ نه کوزیږي لاندې کچی ته بزی پس په بیا رخیږي. دا ورځې به هم لږ ډېر گزارو کې اکثر د شپې کې د موسم ګرم دي، نو خلک د شپې سفر ډېر کوي. د شپې به داسې اډو اندازه نه لګي چې مخې ته داسې اکسیډنټ ونه شي، لاندې خو مکمل کند دا ډېر خطرناک او ډېر مطلب عوامو ته پېټر زیات غټ تکلیف دی.
په یاد لارا سفر کوونکي هر مسافر هم دغه فریاد کوي چې یو خوا سړک تنگ دی او بیا په تیرو سیلابونو کې تباه شوي پلونه او سړک لامات پراته دي. په یاد لارې د کراچۍ او پشین ترمنځ بس چلوونکي یو ډرایور نصیب الله د جولای په ومه مشال لیډیو ته ویلي د بلوچستان په لسبیلې ضلع او نورو سیمو کې د خرابو لارو له وجې د دوی درې ساعته وخت زیات لګي او په کچه لارو د تګ راتګ په وخت د شپې غله یا ډاکو
درخواست چې دا پلونه دی را جوړ کې. دا تقریبا دا کال کېږي، یعنی کال کېږي دا پلو باندې یو خشه کار نه دی سوی، نه چا کار کړی دی.
د بسونو او نورو گاډو مالکانان وایي د لسبیلې وټ اوتل په خراب لارو گاډي هم سو زلا لوېدلې دي او د دې لارې د جوړولو لپاره دوی سو زلا احتجاجي مظاهره هم کړي، خو تر اوسه یاد سړک جوړ نشو. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو کوچنو صوبای مشر حبیب الله بادیزی بیا د جولای په ومه مشال لیډیو ته ویلي
دی باندې د وډ سونی سي وډ یعنی دغه سباد لسبیلا اوتل ویندر اب چوکی دا ترمابین تقریبا د 200 کیلومتر ترمابین تقریبا لس یا دولس پلونه ماتی غټ غټ یعنی دا کنوټان چې ورته وایي دا ماتی. دا باندې تقریبا تر کال زیات ټیم وسلو پر دې باندې تر اوسه د یوې روپۍ کار سرکار نه دی کړی. چې جواب بیا په دا پلو د وجه سره چې دا کم پلونه اوبو وړي دي، په دا کې اکثره دا نورې لارې چې جوړې کړې دي په هغه لارو باندې د دې د وجه اکثره اکسیډنټونه وسی، ولې چې گاډی لایټ سی په دا کې کم سے کم مر څلور پنځه ګنټې ځای کی.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا د جولای په ومه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کراچۍ او کوټي ترمنځ په قومي سړک ورزيدلې پلونه او نور ځایونه د بحالۍ کار روان دي، خو د مالی ستونزو له کبله د سړک بیا جوړولو کار ودرېدل نه دي، خو لک په قلاره شوې دي.
بلوچستان کا جو ایک مالی بحران ہے، ہمیں فائنینشل ایشوز ہیں.
دا وایي چې بلوچستان یو اقتصادي بحران سره مخ دی، مونږ ته اقتصادي ستونزې دي. بیا سړک او پلونه بیرته جوړول کار یوازې د بلوچستان حکومت ذمہواری نه ده. مونږ د مرکزی حکومت نه د دې لپاره ځانګړی پور غوښته وو چې وزیر اعظم هغه منظور کړي هم دي، خو د بده مرغه تر اوسه نه دی ملو شوی. او بلوچستان حکومت ته د این اف سی ایوارډ کې شوی پیسې هم لا نه دي ملو شوی. د بلوچستان اعلی وزیر ډیر زر بعد وزیر اعظم سره لیدل کوي او مونږ هیله لرو چې د بلوچستان ټول قرض یا واجبات په ادا شي.
بلوچستان کې جتنے بھی ڈیوز ہیں یعنی کلیئر کیا جائے گا.
فرا عظیم شاہ زیادہ کڑی چی دا کوئٹے کراچی ترمنز پیاد سڑک زیاد تر پلونا دا مرکزی حکومت دا سوری لاندی ادارے نیشنل ہائی وے اتارٹی یعنی این ایچ اے جوڑوی او دا این ایچ اے ذمہ واری دا. بلخوا مونگ پدی اڑا سو زلا دا پاکستان دا مواصلاتو وفاقی وزیر اسد محمود سرا دا تماس نیولو ہسو کڑا خو دا نوموڑی سره مو رابطہ اونشوا. نوموڑی دا مواصلاتو وفاقی وزیر دے او این ایچ اے ادارہ دا حق دا وزارت دا سوری لاندی کار کوي. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
د مشال ریڈیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر ځایی اوسیدونکو وایي چې هلته د ودونو پر مهال په هوا کې ډزې کول دي بند کړل سي. دوی غوښتنه کړې ده چې د حکومت لخوا د پردي بندیز ولګول سي. دا غوښتنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تیرو دوونو کې یو شمېر کسان په هوایي ډزو لګېدلې او مرګ ژوبله ورسېدلې ده. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی په دې لړ کې آگاهي مهم هم پیل کړې او چې څوک ترې من نسي نو بیا به هم د هغوی پر ضد کاروایي کوي. فرهاد شینواری نور حال کوي.
د خیبر ضلع وګړي وایي چې په جمرود باړه او لنډي کوتل کې په تیرو دوه ونیو کې د هوایي ډزو له امله یو شمېر کسان ژوبل شوي او دې نه وړاندې ځینې کسان ترې مړه شوي دي. د خیبر ولسي وګړي وایي چې باید د واده خادیو په مهال په دې هوایي ډزو باندې بندیز ولګول شي. په باړه کې ویلج کونسلر زاهد خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دا عمل غیر قانوني دی او پکار دا حکومت یې مخنیوي وکړي.
ډېر زیات هوایی فایرینګ کیږي وای دغه ډېر زیات نقصانونه وي. یو خو دغه قتل دی چې هیڅ یې قاتل نه وي معلوم او هغه په واجه شوی وي. دا خو یو بد عمل دی، یو غیر قانوني عمل دی، یو غیر اخلاقي عمل دی. او داسې عمل دی چې یو انسان پیسې خپل خرج کوي، کورتوس خپل ولي، او دا هیڅ پته نه لګي چې اسمان په لوډازې کوي او په هغه باندې په کلیو کې په درندونو کې ګرمي موسم وي یا نور موسم وي خلک ولګي. واقعي خبرو په بوړه تحصیل کې تقریبا چې دوه داسې واقعي راغلي چې هغه باندې په هوایي فایرنګ باندې ینګ ظالمي مړه شوي وو. نو زه وایم چې دغه پوره قوانین جوړ شي، مضبوط قوانین جوړ شي او په هغه باندې عمل درآمد وشي.
د خیبر ضلع پولیسو وایاند ظاهر خان پردی وایي چې موږ په هوایي ډزو بندیز لپاره آگاهي مهم پیل کړای او د خلاف ورزي په صورت کې په دې کار کې ککړو کسانو پر ضد اف آی آر هم درج کوو.
هوایي فایرنګ حوادث سره مختلف موږ آگاهي مهمونه چلولې تاڼو په ساته کولی کچېری چې نو په هغه کې موږ د دینم د تاون تم کړو او چې خلاف ورزي کوي نو هغه باندې کلیئر کټ اف آی آر کټیږي. نو دې کې باقاعده تر اوسه خو چونکه نوې زم شوی علاقې دومره آگاهي او دومره په اف آی آر وغیرہ دې باندې د اخر کو پوها نه و. خو چونکه د وخت سره سره په دې باندې اف آی آر کیږي په هغه کې 337 راځي، 354 راځي، 302 پکې راځي چونکه ډایرکټ قتل پکې کیږي. نو دوی له باید په کار دي چې سزا نه بڑھ کر انسانیت ته فکر و دینه ډډه وکي او هوایي فایرنګ خلاف چې کوم د پولیسو اقدامات یې هغه سره مرسته وکړي.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون د ایمرجنسی د ریکارډ تر مخه په دې دوا ونیو کې لږ تر لږه لس ماشومان وروړل شوي چې هوایي ډزو نه پس پرې نامعلومو اطرافو نه ګولۍ راپرېوتلې او سخت جوبل شوي وو. خو بیا ځینې جوبل کسان پېښور روغتونونو ته وړل شوي چې دوی سره یې ریکارډ نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډی سم پام راړو. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت انتظام ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تیز باران او سیلاب لږ تر لږه 12 تنه نور وژلي دي. یادې ادارې ویلي چې په تیر یو شواروز کې 8 تنه په خیبر پښتونخوا او 9 په پنجاب کې وژل شوي دي. د قدرتي افتونو پر وخت انتظام ادارې دا هم ویلي چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د تیز بارانونو امکان دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د دینی عالمانو یوې جرګې ویلې دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکې شامل وي. د جولای پر 8 مسوي دی جرګه کې ځینې دینی ځایي عالمان او کونسلران شامل وو. د لنډی کوتل ثاني مشر ابراهیم خان مشال رډي تول چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نسته. د پوینا کا څوک په کم واده کې ګډون نه کوي، دا شخصي کار دی. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورزنګ ګوند یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. د عمران شاه پولیسو ټانی یو چارواکي او د ملي جمهوری غورزنګ غړیو د جولای پر 3 مشال رډي تول چې عتیق الرحمن نن غرمه وسلوالو په حاکم خیل سیمه کې په دزو وژل دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان په هرنای او شارګ سیمه کې نن په مکمله توګه هړتال دی. دا هړتال د هغې پیشې خلاف دی چې وسلوالو د جون پر 26 د زیارت په مانګې سیمه کې په سکرو بار 12 ټکونه سوځولي وو او وروسته یې د هرنای د مرستیال کمشنر پر موټر ډزې کړې وې. او د ایران حکومتي ټلویزیون نن خبر ورکړی چې څلور وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز برید کړی او دوه امنیتي سرتیري وژل. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. او سم د پاتې ریپورتونو پر لور، ملګر ملتونو تایید کړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پایل راځي د سلګونو ماشومانو په ګډون تر نظر سل زیات عام وګړي وجل سوي دي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري په ریپورت کې چې پرون خپور شوی ویل سوي په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 12000 نور عام وګړي ټپي شوي هم دي. پدېړه تفصیل د سالم محمد صالح پر رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري په خپل تازه راپور کې چې په اوکران کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د 2023 کال تر جون میاشتې پورې په اوکران کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې نظر 120 ملکیان وژل سوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 16000 نور ملکیان ټپیان سوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکران په 1504 ساحو کې ثبت سوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال سوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګری ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شای تر دې څو برابر زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نوري اړوندې پیښې سوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت سوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوی او د 2023 کال په فروری میاشت کې کم شوی ده. راپور وایي د 2023 کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1400 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمېرې بیرته زیاته شوي او په میاشت کې 1400 ته زیاته شوی ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري لیکلي چې د 2022 کال له فبروري میاشتې د 2023 کال تر جون میاشتې پورې د ماينونو له کبله د څباندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 612 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل د درنو وسلو ماشیندارو سپوک وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
مشال ریډیو ته ورجست. د افغانانو یو جلا وطن شورا وایي د افغانستان د اوسنیو سیاسي اقتصادي او بشري کړکیچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدل کړي. په افغانستان کې د بېوزلۍ پراخېدو او له دغه هېواد د لوستي نسل وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې ولاړې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په دې رپورټ کې اورو.
په استرالیا کې د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا وایي په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وایي د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهر میشتو افغانانو نړیوال شورا مشر دور محمد اشنا لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی غواړي پراتونګي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو، ګوندونو، سازمانونو او هغه شخصیتونو چې اوس په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري، د یوه غږ دپاره کار وکړي. او بل دا دی، دوام هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري، اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي، مدني او نورو ټولنو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبله په میلیونونو افغانان اغیزمن شوې دي.
په وخت سره ډېر مامورین بیکار دي، ماشین نور کول کېږي، متقاعدین بیکار دي، د کلونو کلونو راځي معاش نه اخلي، ښځې چې د کار څخه پاتې سوي دي پر کور کې نه ول سوي دي، معاش نه لري. موږ د دې ځغ پورته کړی دي، غواړو د دغه زموږ شورا د یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو، د اوس په اخته یو د ډېر کار مخې تللی دي چې وکولی شو بعضې نړیوالې پروژې واخو د ملل متحد څخه دغه مامورینو ته همدارنګه د بېچاره او غریبو ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولی شو کومک وکړو.
د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وایي غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا دا مهال 28 میلیونه او 8 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته ورجس. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د پولیو یا ګوزړن پر ضد د واکسینو د څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین د یونیسف او روغتیا نړیوال ادارې په مرسته پیل شوی. په ننګرهار کې د روغتیا څنګه چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځ ولایتونو کې 1.2 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول کیږي چې عمرونه تر 15 کالو کمی. تفصیل په دې رپورت کې.
د پولیو یا ګوزن پر ضد دا سلور ورځنی کمپاین د جولای په 8 نیټه د ماشومانو د ملاتړ صندوق، یونیسف او روغتیا نړیوالې ادارې په مرسته پر ننګرهار، سربیره، کونل، لغمان او نورستان ولایتونو کې پیل شو. د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزوی وایي په دې کمپاین کې به یوازې په ننګرهار کې څه باندې 800,000 هغه ماشومانو ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. نوموړی له قومي مشرانو او دیني عالمانو غواړي چې د پولیو د څاڅکي په تطبیق کې د دوی له ورغلو ټیمونو سره همکاري وکړي او په کورنیو غږ کوي چې تر پینزو کلونو کم خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
څلور ولایتو کې دغه د پولیو کمپاین شروع شوه چې دا به څلور ورځې دوام ولري، چې دغه د جملې څخه په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې، او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه اته لکه 15,509 تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي. د کورنۍ د غړو مشرانو څخه، د قومي مشرانو، د علمای کرامو څخه هم غوښتنه ده هغه ټیمونه چې ساحت درځي هغه سره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه نازولي ماشومان بي واکسین پاتې نشي، او همدارنګه د حفظ الصحې په ساتنه کې دوی باید د موږ سره مرسته وکړي، همکاري وکړي.
د ده په خبره په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې 1,60 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې خلکو ته د پولیو نه د مخنیوي په غرض پوهاوی ورکوي. د ذکر وړ ده چې پروان 2023 زیږدیز کال په ټول افغانستان او په ځانګړې توګه د ننګرهار په بټي کوټ، بیسودو، دور بابا او کوټ ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف له مشرانو سره لیده کاته کړي. IMF دا ملاقاتونه پر داسې وخت کوي چې یاد اداره د جولای پر 12 د مامورینو په کچه له پاکستان سره د سوي تړون بیا ارزونه کوي. پاکستان هیله لري چې دا تړون به ورسره لاسلیک سي. که IMF له پاکستان سره دا تړون لاسلیک کړي نو پاکستان ته به پور ورکوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورت کې اورو.
IMF پاکستان ته د نوی معاهدی چې ورته سټینډ بای نمبر کړل شوی د 9 میاشتو د پاره به ورته $3 اربع قرضه ورکوي. دا اول وار دی چې د IMF یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د هغوی مشران پاکستان کې حکومت او د معاشي ماهرینو یا کاروباري تنظیمونو نه وړاندې د سیاسي ډلو سره ملاویږي. دغه ملاقاتونو کې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند شامل دي. ولې د نورو سیاسي ډلو سره ملاقاتونه به کوي او یا نه، دغه لا هم نه ده معلومه. د سیاسي ډلو سره د ملاقاتونو ترشا څه وجه کېدای شي؟ ماشال رډ همدا پوښتنه د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون اسلام آباد د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر منظور آفریدی نه وکړه.
خو اوس د پاکستان کوم سیاسي صورتحال دی هغه ډېر زیات مستحکم نه دی، بل چې کوم ټول ټاکنې روانې دي په هغې باره کې هم څه یقیني صورتحال مخې ته نه راځي، یعنی دا ملتوي کېدی وروستو کېدی هم شي. نو په دې وجه باندې د IMF سره هم دغه فکر چې دی هغه مل دی چې که په روان وخت کې دغه قرضه پاکستان ته ملو شي او بیا په ټول ټاکنو کې د هر چا حکومت مخې ته راشي، نو هغه چې بیا په صحیح توګه باندې هغه قرضه هم واپس کړی شي، او بل پارلیمان کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا نیوکې یا مخالفت د دغه قرضې ونه شي.
د IMF سره د پاکستان تیر د تحریک انصاف حکومت هم د $2 اربع د قرضې پروګرام شروع کړو چې هغه کې ځینې پیسې پاکستان ته ورکړل شوي. ولې په هغه وختونو کې چې دغه پروګرام شروع شو د اپوزیشن ډلو لخوا په دغه قرضونو اخستو ټکونه کېدل، او تیر قسط چې $1 اربع او $2 کروڑ جوړیږي لا هم پاکستان ته نه دی ورکړل شوی. پاکستان د $3 اربع د سټینډ بای په نوم یو بل پروګرام شروع کړ چې د جون په 1 د IMF په پاڼه لیکل شوي معلوماتو سره سم پاکستان سره د $3 اربع معاهده شوی، او دغه پیسې به ورته د 9 میاشتو لپاره ملاویږي. د IMF د دغه معاهدې نه پس پلاوی پاکستان کې د سیاسي ډلو سره په ملاقاتونو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو په خبره یوازې د قرضې خبرې د بحث لاندې راغلي، نور کومه غوښتنه او یا سیاسي خبره پکې ګنې نه ده شوې. مشال ریډیو د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه پوښتنه وکړه، آیا د IMF د پاکستان په سیاسي حکومتونو باور کم شوی او که څنګه چې د قرضې ورکولو نه وړاندې د سیاسي ډلو سره ملاقاتونه کوي؟
دیکھیے، گزشتہ 10 میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ کی حکومت نے بھی
مورا پتیر کارون کی دعو چھتی مسلم لیگ پہ حکومت کے ہم اور پی ٹی آئی پہ حکومت کے ہم دا IMF سر معاہدے خوش ہوئے تو بے خلاف ورزیاں شوی بل رختہ اقتصادی حالات نور ہم خرابے گی چپ نتیجے کی سیاسی اقتدار او یا واک لا نور کمزور رہتی گی نو نتیجہ یہ دعوت لا کہ IMF او یا نور ہاگا مالیاتی ادارے چ امداد بائی کا ہاگا ہم شک من شوی دی
شک و شبات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں.
دا توصیف احمد خان خبر هغه ځکه هم شکمنه شوي چې آیا دغه د قرضې پروګرام به سم وچلیږي او که نه، آیا کوم راتلونکی حکومت خو به نه ختموي او یا به یې خلاف ورزي خو نه کوي، نو ځکه هم هغوی د سیاسي ډلو سره ملاقاتونه شروع کړي. نو بیا سوال دا دی چې په تیر وختونو کې سیاسي ډلو یا سیاسي حکومتونو دغه شان معاهده ولې کمزوري کړي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وایي دا ځکه چې تیر وختونو کې حکومتونو د خپل منځي اختلاف په وجه د آی ایم ایف د معاهدو خلاف ورزي کړي، او بل دا چې ممکنه دا هم ده آی ایم ایف په دې ملاقاتونو کې ځینې سیاسي مقصدونه هم لري.
آی ایم ایف سره دا مسله هم ده چې پاکستان کې کوم واکمن و راځي آیا هغه به دغه قرضه واپس کوي، د هغې د واپسۍ دپاره چې کومې خبرې اترې شوې دي هغه به مني که نه به مني؟ هسې نه چې په خپل نه مخکینی باندې ورواچي چې دا خو هغه اغوستې وه، د هغه په وخت کې اغوستې شو، زه خو د دې ذمهوار نه یم، زه خو ملک چلم، زه خو د ملک نورې معاملې سموم.
د آی ایم ایف د پلاوي سره ملاقات نه پس د پاکستان تحریک انصاف یو مشر حماد اظهر ټویټ کړی، دوی د پلاوي سره ملاقات کې د معاهدې هرکلی کړی. تحریک انصاف د دغه معاهده هرکلی تر دره روانو انتخاباتو پورې کړی، او دوی غنی چې انتخابات به شفافه په وخت او آزادانه وشي. د احمد اظهر لخوا د دغه ملاقات احوال د ټویټ په جواب کې د وزیر اعظم سلاکار بلال کیانی هم ټویټ کړی او لیکلی دی د آی ایم ایف پلاوی د ټولو سیاسي ډلو سره ملاویږي، د پاکستان پیپل ګوند سره هم ملاو شوی، یوازې د پاکستان تحریک انصاف سره نه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د انتخاباتو یا ټاکنو د اصلاحاتو کمیټې مشر ایا صادق ویلي چې دا لا نه ده په ډاګه سوی چې راتلونکي ټاکنې به د 2018 کال او که د روان 2023 کال د سرشمیرنې یا مردم شمارۍ پر بنیاد کیږي، خو دوی وایي چې ټاکنې نه ځنډیږي او پر خپله نیټه به وي. خو بیا شنونکي او د دوی مخالف ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف غړي وایي د پی ډی ایم حکومت انتخابات نه کول غواړي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
مرکزی وزیر او د پارلیمان د ټاکنو اصلاحاتي کمیټه مشر ایا صادق ویلي چې راتلونکي انتخابات په د 2018 سرشمیرنې د لاندې کیږي یا د نوې 2023 لاخکارنه ده، ځکه د نوې مردم شمارۍ له باقاعده منظوري نه ده شوې. خو دوی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت کیږي او د اسمبلۍ د غزولو هیڅ اراده نه لري. خو بیا د دوی مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې ملک کې دا وخت نه آئین شته دی نه قانون، او حکومت ټاکنې په خپل وخت کولو ته سنجیده نه دی، ځکه دې نوړاندې هم دوی د پاکستان تحریک انصاف د بریا له وجې پنجاب او خیبر پختونخوا کې پایني میاد کې ټاکنې ونه کړې او بانی لټوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج په دې اقلا مشال لیډو ته وایي
مخکې سن پنجاب او پختونخوا کې هغه الیکشن هم په وخت باندې ونه شو، د سپریم کورټ ججمنټ هم پیرا لغه ججمنټ هم ونه منو، ججان هم دومره مجبور شول چې کنټمپټ آف کورټ په دوی لګېده، کنټمپټ آف کورټ یې پرې ونه لګاو. نو خبره داسې ده چې د پی ڈی ایم په دې حکومت کې ته هر څه ایکسپیکټ کولای شي، او دوی خو کوشش دا کوي چې موږ پاکستانی قوم او پاکستان تحریک انصاف ورکر په خوف کې مبتلا کو، په دې دوران کې موږ الیکشن وکړو، شفاف الیکشن وشي، هر څه پی ٹی آئی په ورکر دباو چې د هغې باوجود به ان شاء الله 2/3 میجارټي سره پی ٹی آئی راځي، او د دې خبر نه دوی ډیر زیات خوفزده دي.
د قومي اسمبلی میاد اگست میاشت کې سرته رسیږي، خو شنونکي هم دا نظر لري چې موجوده د پی ڈی ایم حکومت د ګامونو او بیانونه دا سخکاری چې دوی د موجوده اسمبلی میاد نور هم غځوي او په خپل آئینی وخت کې انتخابات کول نه غواړي. پېښور کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر وایي
حکومت د رویې نو دی ورکې چې چا سر اختیار دی په پاکستان کې، د هغې د رویې نه خدا سي نخکاري چې راتلونکي چرته نږدې چرته وخت کې انتخابات کېدو والی دي، او د دې لپاره دوی چې دا کم اخم جواز چې دی یادې چې دا مسلې دي، ځکه الیکشن نشي کېدو. الیکشن په ماضي کې چې کوم دلته په پاکستان کې آمرانو کوم یولس کال حکومتونه کړي دي، چې کله هغه په خپلو خبرو کې را یادول شروع کړي، نو د دې د رویې نه خدا سي ښکاري چې دا وخت په دې انداز تیری، ځکه چې داسې په پاکستان کې دی وخت کې اداره یا فورس نشته چې هغه دی په دې باندې مجبور کړي چې دې انتخابات پر خپل وخت باندې وکړي. که سپریم کورټ هم څوک لاړه نو هلته هم د دې خبرې څه حل نه وته. که د الیکشن کمیشن آف پاکستان ته ګوري، خو نو دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي وخت کې چېرته جوخت انتخابات زه په خپله نه ګورم.
دا زیارت په ورځ د قانون او انصاف وفاقي وزیر سینیټر اعظم تارل خپل هغه خبره بیا تکرار کړې چې ګنی عام انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. دا څرګندونې دوی په داسې حال کې کړې چې د قومي اسمبلی د مودې د غزولو په اړه اوازې دي. د سند او بلوچستان د صوبایي اسمبلیو ترڅنګ د قومي اسمبلی نیټه هم د اګست په 12 پای ته رسیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د شیوي او درینور ولسوالیو ترمنځ سړک ځای په ځای د سیلابونو او د بار وړونکو موټرو د زیات وزن له امله خراب شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې سړک دی اسانتیاوي ورته جوړ کړي او دا مسله دی ور حل کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت مسولین هم مني چې د یاد سړک ځینې برخې د سیلابونو له امله خرابې شوې دي، خو ډاډ ورکوي چې د سړک هغو برخو ته به اسانتیا د دیوالونه جوړ کړي چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. ډېر تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
درینور د جلال آباد ښار شمال ته په نږدې 30 کیلومتره کې پرته یو غرنۍ ولسوالي ده چې د طبیعي ښکلا له امله ورته خلک د سیل او تفریح لپاره هم ورځي. خو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خیوي او درینور ولسوالۍ ترمنځ څه باندې 1.5 کیلومتره غځېدلی سړک ځای ځای د سیلابونو او باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله تخریب شوی دی. د دوی په خبره کې د طالبانو د حکومت مسؤول چارواکي د سیلابونو مخې ته استنادي دیوالونه جوړ نه کړي، سړک به د لا زیات تخریب سره مخ شي او خلکو ته به ګڼې ستونزې پیدا شي. د درینور ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي شوکت املوال او محمد انور وایي
درینور او د کوس کونړ خیوي ولسوالۍ ترمنځ په سورج سیمه کې چې د سړک کومه کانکریټي ساحه دواړه ولسوالۍ سره وصلوي، ویجاړېدو په حال کې ده یا بېخي له منځه تلو په حال کې ده چې عمده لاملونه یې له درینور څخه د هغو لرګیو د انتقال باردار موټرې دي چې ډرایوران بې حسابه لرګي پکې باروي او دغه ساحه له منځه وړي ده. بل عمده لامل یې د سیلابونو له وجې د تخریبېدو په حال کې ده.
دولت ته غوښتنه ده چې د سیلابونو د وجې نه او د ډرایورانو د باردار ګاډي تیریږي د وجې نه دا مکمل تخریب بیدو په حال کې ده، او حکومت د زمو وختنه ده چې د دې په حق له توجه کې پاملرونه کوي. کنه زمونږ د درینور ورسواله کله چې قوی سیلابونه راځي دالاره قطګي موږ هم د مشکل پیدا کیږي.
په عین حال کې په درینور ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولسوال ګلبد خاک سار هم دغه سرک مهم بولی او له اړوندو ادارو د سرک دواړو غاړو ته د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
بالکل دغه ستونزه د کونډو راهیسې موجوده ده، خو اوس بېخي سرک د تخریبېدو په حال کې. چېرته ولایتي اداره او یا ټولګټو ریاست مسؤلینو دې برخه کې چې دې اقدامات وکړو نو دغه ستونزه زر حل کېدونکې ده. او که خدای مکړه یو ځل دغه ساحه ولېږي نو ښکاره ده چې هم به مصارف زیات شي او هم به ولسونو د ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد هم د خیوي او درینور ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ځینو برخو تخریب تاییدوي، خو زیاتوي چې په پلان کې لري چې د سړک په هغو برخو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي چې د تخریب ویره یې ډېره ده. خود ننګرهار اوسیدونکي پر ټولګټو چارو ریاست او نورو مسؤول ادارو نیوکه کوي چې د نصار له امله یې سړکونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار کوي چې مسؤلین دې د پروژو کیفیت ته پاملرنه زیاته کړي چې خلک ترې اوږدمهاله ګټه واخیستلی شي.
تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع په انزر کلي کې یوې جرګې پر جیز د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې پلرګنۍ یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکولی سي. دا رنګا د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حق مهر هم یوازې یو توله سره زر مقرر کړی دی. د جرګې مشرانو ویلي ک چا یا فیصله و نه منله نو د کلي خلک به ورسره غم شادي پریږدي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې دا اقدام ستایل دي، خو وایي چې باید حکومت هم د جیز خلاف اقدامات وکړي. تفصیل انیسا اجمل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پینسر میرہ کی د اصلاحی جرگی یوغڑی فواد خان د جون پات لسما مشال ریڈیو تویل چر تیرے یوی میاشت راہیسی د کلی مشران او مذہبی عالمان او سو غنڈی وکڑی او پکی پردی سلاشو چی موجودہ گرانے تا پکتوبا حق مہر یو تولا سرزر او پجہیز کی با یوازی د ناوی د ضرورت سامان وی نموڑی سیا تکڑا که د جرگی پریکڑا چا عملی نکڑا نو د کلی خلق باور سرا غم خادی پریک دی
مہر کے داؤ چہرہ منگ باپا تھوڑی سونا الگ طرف قبول سونا گرانا شو کو دونوں لاکھ روپے تو لو داغے نہ پندرہ سولہ لاکھ روپے جوڑ دیتا چاہتا میں نہ رہتا نو اگر منگا یہ بھی تو لے لا وسط بیا کلب جن دے دن آگے کم دنو ڈبل بیڈ ہو الماری ہو فریج ہو واشنگ مشین ہو کارپیٹ ہو یہ شی بل شدہ سامان اضافی قبول ہو تو آگے سر چکم دنوں بیا بکم جن کے چکم دن الگ بلوغت تو رسی دن نمو کا سر پیدا ہے غم پیدا شو چہرہ دعوت بس رقم دینا کوما نو اگر یا عزم کا خرچہ ولا یا بچکم دن قرض راگا سو نو نو داغی بیا زمنگا د کلی علماء او مشران چې کم دن غرا جمع شو او وای په دې یو خبر متفق شو چې را دا رسم دا او اضافي رسم دی او د دین په اسلام کې اجازه شته نو په د پښتو په دغه اجازه شته دا یو بس سیالي ده
په جرګه کې دا پریکړه هم شویدا چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزی او په خړو کې به هم زیات شیان نه په خول کیږي د انسر میری د جهیز او حکی مہر پڑا پا جرگا کی شامل فیض اللہ خان وای چی د دوی تر پریکر رستو پا کلی کی دری ودون وشو چی پاکی د جرگی خبر عملی شوی دی نموڑی سیاتکڑا چی دوی پا دیڑا د بونیر پا نورو کلو کی هم لخل کو سرا پا رابطہ کی دی چی دا شان طول زلہ د ودون لڑکی یول آرخ پا لکڑی
دا سی رسم رواج چی او دا خادو غمونو اغی منگ دیر پریشان کری و او چونکه دلتا معاشی حالاتون دا خلکو دیر ابتر شوی دی دیر معشومان زمنگ چی اغا دا ودون نصیب دا جهیز و وجه منی پا دی منگ دا دغا تحریک تا شروع کول نروس تو ودون شوی دی اغا ودون چی دی اغا بلکل عین دا دی مطابق تا دی فیصلی مطابق شوی دی سامانون کری دی جی دسی خو نشم بیلی چی بلکل ندی کری خو اغا دا دی چی اغا کم چی دیر پا انسان بردن جو جوڑی چه آغی بانی لاک یو نیم لاک دو لاکو تا خرطی رسی نو دقا خرطا معلومه چی دی آغا ختم کری دی جی
ده بونیر سوات دیر سوابه او مردان پا زیادتر رو سیمو کی او ده چارسده پا زنو سیمو کی بیاری واج دی چه ده کور سامان لکه کٹ میزونا و کرسیانی لوخی الیکترونکس او ده وست مطابق سرزر ده ناوی ده پلارگنه لخوابی الگ کور بیا اکثر د ناوی لپاره د واده جامې او سره زر کوي د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوی او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه چوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او لکانو ودونه د ځنډ ښکار وي په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو لمنځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي
نن سبا چې د اق خلک خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالې لیکي مالی دلی دي خو لکه کم چې غریب طبقه که نه نو هغوی 4-5 تولې 2 تولې که نه نور چې لکه مونږ مډل کلاس خلک چې یو زمونږ مونږ تباه یو ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لکور پیغور دی او دا ناستور چې ختمېږي نو دا به الو ختمېږي دا به د ګورنمنټ د طرف نه ختمېږي چې دوی په دسی سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک کوي او باغی امپلیمنټیشن دا وی وشي زکه زموږ عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناویتا د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منظوره شوې وه په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالیو پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 100 زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولې او ولیمې باندې د خرچا له 15 روپو زیات نه وي د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي
اگر کل پرویز خٹک دخل سی ایم ہوگا نا زمانے کے ڈاور ایکٹ پاس چوے ہو آگے کسی نے ممانیا تو ڈاوری بالکل الیگل دے دا جہیز ورکول کنا کې پی کې او بل خبره دا ده چې دا ودونه منځ ته تمره خرچې کیږي کنه دا ولاویش ډینر زو ولاویش لنچزي دا باندې هم څه لکه دا لیمټ کړی ولکه ناغه چې نه دا مخکې حکومت په دې باندې کار کړی دی او اوس هم چې لکه حکومت خدا غواړي چې دا فضول خرچونه دې کم شي نو دا سه پوزېټیو ډیولپمنټس کا سٹارټ شول کنه په دې علاقې کې نو بیا به ان شاء الله تعالی د جنګو حکومت مور پرم منی اوس خلک نه به منی
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر دوو کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.